السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې و باوري چې اروپای ټولنه وایي ک طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي د نړیوال ټولنې غوسه به را وپاروي. په همدې حال کې د افغان دولت مرکزی پلاوی طالبان د سولې خبرو ته په نه لیوالتیا تورنوي. د مخامنې خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
له مهمو خبرونو سره ټکی ارګ ماڼۍ د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د طالب پلاوی د لیدنې په خبرګون وایي طالبان یوازې د خپل کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي. اروپایي ټولنې او یو شمېر لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو له وژلو او د تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. او د روسیې پولیسو د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په پلوي د راوتلو مظاهره چانو له ډلې څه باندې 2000 کسان نیولي دي. پوره خبرونه. ارګ ماڼۍ د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د طالب پلاوی د لیدنې په خبرګون وایي طالبان یوازې د خپل کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي، نه د افغانانو. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپل کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډلو په ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولای. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري، او نه هم اخلاقي مقام.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر نن له غرمې مخکې په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره لیدلی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې جواد ظریف د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې په افغانستان کې د پراخ بنسټه اسلامي دولت له جوړښته ملاتړ کړی دی. ظریف همداراز ویلي ایران چمتو دی د طالبانو او دولت او نورو ډلو د خبرو اسانچاري وکړي. اخو د طالبانو ویاند محمد نعیم رسنوی ته ویلي په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو اړوند موضوعګانې، بین الافغاني مذاکرې، د دوحې د تړون عملي کېدو او افغانستان او سیمې ته د امن او سولې په ضرورتونو بحث وشو. اروپایي ټولنې او یو شمېر لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو له وژلو او د تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ نن په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې د اروپایي ټولنې او ناټو په ملکي استازولۍ سربیره د امریکا، بریتانیا، استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، دنمارک، فنلند، چک جمهوریت، هالند، هسپانیا او سویډن نمونه راغلي چې په افغانانو باندې بریدونه غندلي. اعلامیه زیاتوي طالبان د اکثرو دغو ډول بریدونو مسؤلیت په غاړه لري. د افغانستان د دولت د سولې مرکزی پلاوی وایي دوحې ته د طالبانو د پلاویو د ورستنېدو په تمه دي څو خبرې بیرته پیل شي. د دې مرکزی ټیم یوې غړي شریفې زرمتی په دې اړه نن یو کانفرنس کې وویل
که طالبان په دې فکر کې چې د افغانستان د مذاکرې حیات به بالاخره بیا وسیلی کوي، به ستړی کوي، به چې دوی که دلته پاتې شي یا به ستړی کېږي یا به بیا وسیلی کېږي، بالاخره د مذاکرې میز به ترک کوي او دوی به وځي ځي به افغانستان ته، دغه خبره هېڅکله موږ په خپل ځان باندې نه پرېږدو.
د مرکزی ټیم بلغړی محمد رسول طالب هم وویل د طالبانو ډله د سولې زړه نه لري او خبرې او عمل یې توپیر لري. د طالبانو لږ تر لږه دوو پلاوی په وروستیو ورځو کې روسیې او ایران ته سفرونه کړي. په بلخ کې ګڼو ترکمنانو د یو نهه کلن ماشوم د تښتول کېدو پر ضد بیا مظاهرې وکړې. 15 ورځې مخکې سړیو تښتونکو د عبدالرؤف په نوم نهه کلن ترکمن ماشوم تښتولی او چارواکو یې تر اوسه درک نه دی لګولی. د مظاهرې یو تنظیمونکي محمد کمال ګونیش ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې 15 ورځې مخکې د عبدالرؤف د قضیې مسؤلیت د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په غاړه واخیست، خو بیا هم کوم پرمختګ ونه شو. د بلخ والی محمد فراد عظیمي بیا ویلي د سړي تښتونکو له منګولو د عبدالرؤف د خوشي کولو هڅې روانې دي. هغه ویلي تر اوسه 40 مشکوک کسان نیول شوي دي. د روسیې د پولیسو لخوا د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په پلوي د راوتلو مظاهره چانو له ډلې څه باندې 2000 کسان نیول شوي دي. پولیسو مظاهره چان وهلي او په زور یې موټرو ته اچولي دي. خلکو سربیره پر دې چې حکومت خبرداری ورکړی و په منفي 40 درجې سړې هوا کې د الکسی ناوالنی په پلوي په موسکو او نورو ښارونو کې مظاهرې وکړي. د دوی د نوالنی د خوشی کېدو غوښتنه لري. الکسی نوالنی چې د پوتین کلک مخالف دی، دوی اونۍ پخوا له جرمني څخه موسکو ته تر رسیدو وروسته په هوایي ډګر کې ونیول شو. نوالنی د تیر کال د دوبی په وروستیو کې په نویچو ګازو له مسموم کېدو وروسته د درملنې لپاره جرمني ته تللی و. تېره اونۍ د زرګونو پلویانو د روسیې په سلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. او په پاکستان کې له کرونا ویروس نور څلور دېرش کسان مړه شوي. په پاکستان کې په تیرو څلور ساعتونو کې دغه کسان مړه شوي دي. په دې سره په دې هیواد کې له دې ویروس د ټولو مړه شویو کسانو شمیر 1,650 ته رسیدلی. د کرونا ویروس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر دې مخکې د کرونا ویروس مثبتو کیسونو شمیر 15,044,813 تنه ښودلی دی. په دې هیواد کې په دې ویروس نږدې 1,400 مثبت قضیې په یوه ورځ کې ثبت شوي دي. اخوا د پاکستان حکومت وایي چې د فبروري لومړۍ نیټې څخه په دې هیواد کې د کرونا ویروس واکسینولو کمپاین پیلیږي.
مخامنه خبری مجله اوري. په نږدې نیم ساعت کې مو درته دغه خبری موضوعات راټول کړي. اروپایي ټولنې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښودلې. افغان حکومت هم پر دغې ډلې د تاوتریخوالي تور پورې کوي.
هدفي وژنې، جګړې، تاوتریخوالی او د عامه تاسیساتو تخریب په مستقیم او غیر مستقیم ډول طالبان کوي.
د افغان دولت مرکچي پلاوی هم د طالبانو پر مرکچانو نیوکه لري او وایي دوی خبرو ته لیوالتیا نه لري. ننګرهار کې لسګونه کسانو د دولت په ملاتړ لاریون وکړ.
جمهوریت موږ سره کرښه ده، په یو غږ وایو موږ نشته نظام ملاتړ یو.
د بهسدو له لانجې وروسته اوس چارواکي وایي سیمه کې وضعیت آرام شوی.
لله الحمد اوس د فعلا دپاره اوضاع په دواړو ولسوالیو کې تر کنټرول لاندې.
روسیا کې نن د مسکو د منطقې د الکسی ناوالنی پلویانو بیا مظاهرې کړي او پر مهال یې لسګونه تنه نیول شوي. شپږ بجې او دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. اروپایي ټولنې په یوې اعلامیه کې د یو شمېر هیوادونو او ناټو د ملکي برخې په استازولۍ ویلي که طالبان خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړي د نړیوالې ټولنې غصه به راوپاروي. په اعلامیه کې وروستۍ هدفي وژنې، اختطافونه او د رغنیزو چارو پر وړاندې ستونزې جوړول تر ډېره د طالبانو کار بلل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر هم طالبان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وروستیو هدفي وژنو عاملین بولي، خو طالبانو بیا دا ادعاوې رد کړې او د تاوتریخوالي په اړه یې هم له ازادي راډیو سره خبرې کې ویلي چې تاوتریخوالی پر دوی تپل شوی او دوی د جګړې په دفاعي حالت کې دي. نور په دې راپور کې
په کابل کې اروپایي ټولنې د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې د دغې ټولنې غړي او د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماتیک استازولۍ لکه استرالیا، کاناډا، چک جمهوریت، ډنمارک، فنلند، فرانسا، آلمان، ایټالیا، د ناټو ملکي استازولۍ، هالند، اسپانیا، سویډن، انګلستان او امریکا په افغانستان کې وروستۍ هدفي وژنې، اختطافونه او د رغنیزو چارو پر وړاندې د ستونزو جوړول په کلکه ټکو غندي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دغه ګواښونه د افغانستان مدني ټولنو، قضایي برخې، رسنیو، مذهبي، روغتیایي او د حکومت غیر نظامي کارکوونکو ته دي چې دوی د یو سولیز افغانستان لپاره ډیر اړین دي. اروپایي ټولنې په دې اعلامیه کې د دې پیښو ډیری عاملین طالبان بللي او ویلي دي چې که حالت په دغه شان دوام ومومي دغه چاره به د دولتي بنسټونو د کمزورۍ لامل شي او مخالفو ډلو ته به نور هم د فعالیت زمینه برابر کړی. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د انرژۍ، امنیت، خوړو په رغنیزو چارو کې ډیره پانګونه کړي او طالبان باید دا در کړي چې د نړیوالې ټولنې غوسه راونه پاريږي، خو طالبان بیا په دوی لګیدلي تورونه ردوي. په ورته وخت کې د افغانستان ملي امنیت شورا دفتر وایي چې طالبان په مستقیم او غیر مستقیم توګه په هدفي وژنو او د رغنیزو چارو د مخنیوي په برخه کې لاس لري. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر
طالبانو د یو چتر په توګه نورو تروریستي ډلو ته هم په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. هدفي وژنې، جګړې، تاوتریخوالی او د عامه تاسیساتو تخریب په مستقیم او غیر مستقیم ډول طالبان کوي.
ښاغلی اندروی د افغانستان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره د خبرو له لارې ژمن دی، نه د جګړې له لارې. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د اروپایي ټولنې له اعلامیې هرکلی کړی، ویلي دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د یو هر اړخیز اوربند ټینګېدو په لټه کې دي. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان از
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د اروپای ټولنی له هغه اعلامی هر کله کوي چې پکې د جګړې ختمیدل د تاوتریخوالي کمښت د ورستۍ او هدفي وژنو همداراز ورستۍ او نامنیو او د اوربند پاړه ټینګار شوه. د افغانستان حکومت د دې چارو د ترسراوي لپاره ژمن دی،
با عزت تعهدات اساسي داشته.
له بل خوا د طالبانو وین زبی الله مجاهد بیا د اروپایي ټولنې خپره کړې اعلامیې ته په غبرګون کې د غیداوي د دښمن تبلیغات بولي.
دغه څرګندونې که ناټو او یا کوم بل سازمان کړې وي د دښمن د تبلیغاتو پر بنسټ کړې. په هیڅ یوه جمله کې چې زیربنایي پروژې او یا هم ملکي کسان په نښه شوي موږ لاس نه لرو.
د ښاغلي مجاهد په خبره طالبانو د تیر کال په پرتله خپلې حملې کمې کړې او که په کومو ځایونو کې شوي وي هغه هم د افغان امنیتي ځواکونو د مخکې تګ د مخنیوي لپاره شوي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې هدفي وژنو زور اخیستی. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي دغه ټولنه د هغو کسانو تر څنګ درېږي چې د یو سیاسي توافق له مخې د جګړې پای ته رسېدو ته ژمن وي.
و هم اوریدل چې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښودلې او ویلي دي که چیرې طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي د اروپایي ټولنې غصه به راوپاروي. خو طالبانو بیا ویلي چې دوی په تاوتریخوالي کې لاس نه لري او دغه څرګندونې یې د دوی په ټکو تبلیغاتي یادې کړې دي. بلور ته د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي چې د طالبانو مذاکراتي پلاوی د سولې د خبرو دوام ته تمایل او لیوالتیا نه لري. د دولت د خبرو د پلاوی درې غړو نن له قطره په انلاین ناسته کې خبریالانو ته وویل چې طالبان د سولې په مذاکراتو کې د ګډون پر ځای د بیلابیلو هیوادونو په سفرونو بوخت دي.
د قطر د پلازمینې دوهې په خبرو کې د طالبانو د مرکچي پلاوي د نګډون پاړه د افغانستان د دولت د پلاوي نیوکه د دولت د پلاوي درې غړیو له قطره د یک شنبه پورز په انلاین خبري ناسته کې خبریالانو ته وویل طالب پلاوی د سولې د هوکړې پاړه د امریکا د نوي حکومت دریسته منتظر دی او تر اوسه د خبرو میز ته نه دی ناست. د افغان مرکچي پلاوي غړی رسول طالب وایي د سولې پاړه د طالبانو څرګندونې د سولې پاړه د دوی له عملی اقداماتو سره توپیر لري.
زموږ برداشت دا دی چې د طالبانو هغه څرګندونې چې د خبرو له لارې د افغانستان د قضیې د سولیز حل په اړه یې کوي له عملی اقداماتو سره توپیر لري. زموږ ټینګار دا دی چې طالبان هغه ډول چې ژمنه یې کړې وه له دې دوه ګولي چلند لاس واخلي.
ښاغلی طالب د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د وروستیو څرګندونو په اړه چې د موقت حکومت په اړه یې په مسکو کې کړې وې وویل دا ډول څرګندونې د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو لپاره سوي دي. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوی د غغړې زیاتوي طالبان کولای سي چې خپل هر ډول غوښتنې د سولې د خبرو په میز کې مطرح کړي نه په نورو هیوادونو کې. په ورته وخت کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوی بل غړی شریف زرمتی په ځانګړې توګه د موقت حکومت د بحثونو په اړه وایي
د طالبانو هغه څرګندونې چې د نورو هیوادونو له ټریبون نه یې وایي چې ولسمشر دې سندې یا استفاده شي په هیڅ ډول موږ او زموږ خلکو ته د منلو نه دي. خلکو ولسمشر ته رایې ورکړي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې له لوري یو کمیسون ته دنده سپارل سوې چې د ملي مصالحې له عالي شورا او افغان سیاسي رهبرانو سره له لیدو کتو وروسته د سولې په اړه یوه طرحه چمتو کړي. د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته په یوه خبري ناسته کې وویل اوس لیدل کېږي چې دواړو خواوو ته واک لومړیتوب لري.
دغه خوا دې ته کار کوي چې څه ډول په واک کې پاتې شي او اوس مشخصه شوه چې طالبان هم افغانستان کې واک ته د ځان رسولو په هڅه کې دي.
ښاغلی رحماني زیاتوي د ولسي جرګې د سولې کمیسون باید نیغ په نیغه د سولې په اړه بدلونونه او تحولات له نږدې وڅاري. د طالبانو سیاسي دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د دغې ډلې پلاوی د یک شنبه په ورځ له غرمې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره کتلي. ښاغلي نعیم لیکلي په دغو کتنو کې د بین الافغاني مذاکراتو د دوحې د سولې د هوکړې په بشپړ عملي کېدو او په سیمه او افغانستان کې د سولې او امنیت د اړتیاو په اړه بحثونه سوي دي.
جنگ دی ولکس سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم راځو یو بل راپور ته. ننګرهار کې لسګونه کسانو د دولت په ملاتړ نن لاریون وکړ او د جمهوریت پر ساتنه یې ټینګار وکړ. دوی دا مظاهره داسې مهال کوي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي شیر محمد عباس ستانکزي په مسکو کې وړاندیز کړی چې د سولې د خبرو لپاره باید اوسنی ولسمشر له دندې لرې شي. نور په دې راپور کې
جمهوریت موږ فکر کړه دا په یو غږ وایو موږ نشته نظام ملاتړ یو.
دا د هغو لسګونو ځوانانو غږ دی چې نن په جلال آباد ښار کې د افغانستان اوسنی نظام په ملاتړ راټول شوي وو. وروسته له هغې چې له افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو د مرکچي پلاوي و مشر عباس ستانکزي د سولې لپاره د افغان ولسمشر استعفا د خپلې غوښتنې په توګه یاده کړه، ګڼ شمېر غبرګونونه یې راوپارول. په همدې لړ کې نن په جلال آباد کې لسګونو ځوانانو دا ډول څرګندونې وغندلې او دا څرګندونې د تیرو شلو کالو لاسته راوړنو او قربانیو ضد وبللې. دغو لارینوالو وویل هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې شته نظام وننګوي او په خبره چې د نظام د ساتنې لپاره په ټول توان د نظام تر څنګ ولاړ دي. د دوی په خبره چې دوی د شخص په ملاتړ نه بلکې د نظام په ملاتړ راوتلي او زیاتوي چې شته نظام په خپله نه بلکې د زرګونو افغانانو د وینو په قیمت رامنځته شوی چې د دوی لپاره د سرې کرښې حیثیت لري.
افغان ملت ټول وګړي د جمهوریت او د نظام ملاتړ دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې یو ځل بیا مو جمهوریت او نظام ړنګ کړي. جمهوریت او نظام مو د زرګونو ځوانانو په وینو ګټلی او نه غواړو چاته
دوی هم دا شان د سیمې ځینې هیوادونه هم تورن کړل چې ګوندې د افغانستان د موجوده نظام پایښ د ځانونو په زیان بولي او نه غواړي چې افغانستان یو سالم واحد او پیاوړی نظام ولري. دوی په همدې اړه یو پریکړه لیک ولس چې پکې راغلی وو نه غواړي چې د افغانستان وضعیت شل کاله پخوانی حالت ته ولاړ شي او د ساتنې لپاره قربانۍ ته تیار دي.
موقت حکومت او د نظام رنګیدل د نویمې لسیزې کورنۍ او جګړو ته لار هوارول دي. اجازه نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا په کڼواله بدل شي.
هخوا د ننګرهار گاوند لغمان ولایت کې هم لسګونه قومي مخور ځوانان میرمن او یو شمیر فعالان راټول شوي وو او د جنگ پر ښکېلو خواوې غږ کاوه چې له شرطونو تیر او د سولې اوربند لار خپل کړي. دوی هم د افغانستان د اوسنی نظام او جمهوریت په ملاتړ شوارونه ورکول او ټولو خلکو یې د نظام او جمهوریت د ساتنې غوښتنه کوله. د دغه لارینوالو له ډلې سایری وویل هیڅ داسې افغان نشته چې له جنګونو ستړی او زیانمن شوی نه وي، نو نور سوله غواړي او باید جنګ ودرول شي.
دی چې جنگ کې پیدا جنگ کې دی کامیابی تر اوسه لیدلې دي. داسې ځوانان دي مړ کو دي کم خیر لیدلای دا چا ام نظام ام دول هغه طالب مونږ ازادي غواړو. ټول شهیدان ورکی ټول مای بین لري ټول کوم دي لري یتیمان لري بس کینو.
د دغه موتریزونو یو بل غړي زبیح الله نیازی ویل چې نه غواړي له شلو کالو پخوانی سناریو بیا تکرار شي او له همدې کبله د نظام ملاتړ تاړ شوی دی.
هر هغه ډله، هر هغه فرد، هر هغه تروریستي ډله چې زموږ نظام تخریبوي او زموږ دغه نظام پر خلاف باندې سرګندونه کوي مونږ خلاف یو او مونږ نه غواړو چې د شل کلنې پخوا هغه سناریو هغه سوژه په موږ باندې تپل شوی هغه بیا تکرار شي.
که څه هم وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي، خو له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه اړخیزې ناستې دوام لري چې تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې.
و مو اوریدل چې په جلال آباد کې لسګونه کسانو د دولت په ملاتړ مظاهره کړې. په بلخ کې هم مظاهره شوې خو موضوع یې بله ده. په بلخ کې ترکمنانو د اختطافچیانو له منګولو د یو نه کلن برمته شوي ماشوم د خلاصون لپاره احتجاج وکړ. اعتراض کوونکو د بلخ د والي دفتر مخې ته احتجاجي غونډه ترسره کړه او له حکومت څخه یې د برمته شوي عبدالرؤف چې درې میاشتې مخکې له مزار شریف ښار څخه د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شو د خوشې کېدو غوښتنه وکړه.
په بلخ کې ترکمنانو د تحسن د خیمې په 15 ورځ نن یک شنبه یو ځل بیا د یو نه کلن برمته شوي ماشوم د خلاصېدو لپاره د بلخ والي دفتر مخې ته احتجاج وکړ. د دغه احتجاج یو تنظیم کوونکی محمد کمال ګونش ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې له 15 راهیسې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د اختطاف شوي عبدالرؤف د قضیې د څېړلو مسؤلیت په غاړه اخیستی، خو تر دمه په دغه قضیه کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی راغلی. معترضان وایي چې حکومت ته یوه بل اونۍ هم وخت ورکوي چې نه کلن عبدالرؤف د برمته کوونکو له منګولو آزاد کړي او په غیر صورت کې به په نه شمالي ولایتونو کې پراخ لاریونونه ترسره کړي. محمد کمال ګونش ازادي راډیو ته وویل
تقریبا پنځلس ورځې تیرې سوې خو هیڅ هم نه دي معلوم سوي. موږ د معاون صاحب د حسن نیت په خاطر یوه بله اونۍ هم وخت ورکوو او په غیر صورت کې به په هر یو ولایت کې لاریونونه ترسره کوو.
په همدې حال کې د بلخ والي محمد فرهاد عظیمي نن یکشنبه رسنیو ته په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د دغه برمته شوي ماشوم د خوشي کېدو لپاره هڅې ګړندۍ شوي دي. ده وویل چې انسان تښتونکي یو پیاوړی ټیم لري او تر دمه د هغوی د موقعیت د تثبیت لپاره کابو شل عملیات بې پایلې ختم شوي دي. ده زیاته کړه
برمته کوونکي یو پیاوړی ټیم لري او زموږ ډېر عملیات بې پایلې ختم شوي. متاسفانه چې د حکومت په لوړو پوستونو کې به هم داسې کسان وي چې له عملیاتو دوی ته خبر ورکوي خو زموږ هڅې ګړندۍ دي.
د بلخ والي وویل چې دا عملیات د دولت تر کنټرول لاندې سیمو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ولسوالیو کې ترسره شوي. هغه وایي چې د دغه برمته شوي نه کلن ترکمن ماشوم د خطاف په تور ځینې دولتي مامورین هم تر پوښتنو او ګډوېګونو لاندې راوستل شوي دي. ښاغلي عظیمي زیاته کړه چې تر دمه د عبدالرؤف د برمته کېدو په پیښه کې د لاس لرلو په تور له شلو زیات کسان نیول شوي او په زندان کې دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
وسم ورزو د میدان وردګو پیښته د میدان وردګ ولایت به سود ولسوالۍ کې د جمعې ورځې پیښې د څېړنې لپاره د ګمارل شوي پلاوي سفر ځنډېدلی. د ملي امنیت شورا دفتر وایي سفر د هوا د خرابوالي له کبله ځنډېدلی او کله چې هوا ښه شوه پلاوی به سیمې ته ورشي. دغې شورا منلې چې د بېسودو په لومړۍ حصه کې د امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ نښته کې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وښتې. نور په دې راپور کې اورېدلی شئ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ومنله چې د میدان وردګ ولایت د بهسودو په لومړۍ حصه کې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وښته ده. هغه موضوع چې د سیمې اوسیدونکي هم پرې اندېښنه ښیي. د دفتر په یو خبره کړې اعلامیه کې ولیکل پیښه د امنیتي سرتیرو او ولسي پاتسون کوونکو ترمنځ شوې او یو شمېر ملکیانو ته پکې مرګ ژوبلا وښته. خو د ملي امنیت شورا په خپل رسمي فیسبوک پاڼه خبره کړې اعلامیه له څو دقیقو وروسته بیرته لرې کړه. په اعلامیه کې دا یادونه هم شوې وه چې د دې پیښې د څېړنې لپاره سیمې ته د ګمارل شوي پلاوي سفر هم د خرابې هوا له کبله ځنډېدلی دی. خو پکې راغلي وو چې د هوا په ښه کېدو سره به یاد ولایت ته ولاړ شي. په اعلامیه کې دا هم راغلي وو چې د ګمارل شوي پلاوي مشري د ملي امنیت شورا مرستیال عبادالله عباد ته سپارل شوي او نور پلاوي کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مرستیال د ملي امنیت ریاست مرستیال د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معینت رئیس ارکان د میدان وردګو د ولایتي شورا درې غړي او یو شمېر نور قومي مخاوت شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون ملکیانو ته د مرژوبلي مسؤلیت د علي پور اړوند پر غیر مسؤولو وسلوالو واچوه او زیاته کړه امنیتي ځواکونو د بهسودو په لومړۍ حصه کې نظامي تاسیسات جوړول خو غیر مسؤولو وسلوالو پرې ډزې وکړې او ملکیانو ته یې مرګ ژوبلا واړوله. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې وو امنیتي سرتیري او پنځه ملکیان ټپیان شوي او نهه تنه غیر مسؤول وسلوال وژل شوي دي. خو په پیښه کې ټپیان او علي پور ته نږدې کسان دا خبره نه مني. جواد چې په دې پیښه کې ټپي شوی او د بامیان روغتون ته لېږدول شوی ازادي راډیو ته وویل
علی پور ونیسی په خپل ما علی پور په سیمه کې ونلې او نه هم وسلوال وو. د ملکیانو سره هم وسلې نه وي. حکومت پر خلکو ډزې کولې.
خو ویل کېږي په سیمه کې اوس وضعیت عادي دی. د میدان وردګ والی عبدالرحمن طارق وایي له نښتې وروسته افغان ځواکونو وضعیت کابو کړی.
لله الحمد اوس د فعلاً دپاره اوضاع په دواړو ولسوالیو کې تر کنټرول لاندې.
په ولسي جرګه کې د میدان وردګ استازي محمد مهدي راسخ هم ازادي راډیو سره خبرو کې د سیمې وضعیت نورمال وباله خو زیاته کړه چې لا هم څلوېښت ملکیان امنیتي ځواکونو ګروګان نیولي.
هغو سیمو کې چې امنیتي ځواکونه دي خلک تګ راتګ نه کوي. همدا ډول نږدې څلوېښت تنه ملکیان له امنیتي ځواکونو سره یرخمل دي.
د کورنیو چارو وزارت بیا د ملکیانو د نیونې په اړه څه نه وایي خو د میدان وردګ والي سیمې ته د قوې د لیږد موخه د نویو امنیه قمندانانو معرفي او د امنیتي ځواکونو لپاره د تجهیزاتو لیږل بولي. د افغانستان حکومت علي پور چې په دې پیښه کې په لاس لرلو تورن دی د غیر مسؤولو وسلوالو په درلودو پر امنیتي ځواکونو د برید او پر باج اخیستنې تورنوي. خو پلویان بیا هغه د خلکو د ساتنې او حقونو د ګټلو مبارز بولي. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو عبدالغني علي پور چې په قمندان شمشیر مشهور دی په 2013 کال کې ونیو. خو د ولسمشر د دویم رسیال سرور دانش په منځګړتوب د یو تضمین له اخیستو وروسته هغه مهال خوشې شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د سیمې یوه توده موضوع د راپورونو له مخې په روسیه کې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د خوشې کېدو لپاره د نننیو پراخو مظاهرو په ترڅ کې په سلګونو کسان نیول شوي دي. د ناوالنی پلویانو نن ورځ د مسکو او نورو سترو ښارونو په ګډون په څه باندې 140 ښارونو او ښارګوټو کې مظاهرې کړي چې پر مهال یې دغه سلګونه کسان نیول شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې نوریاس نوري اوروي.
په روسیه کې په دغو مظاهرو کې چې د دوهمه یکشنبې ده چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په ملاتړ او له توقیفه د هغه د خوشې کېدو لپاره ترسره کېږي له 2000 زیات مظاهره کوونکي نیول شوي دي. په موسکو او سانت پیټرزبورګ ښارونو کې د بلوا ضد پولیسو په زوره واټونو کې هغه خلک نیول او موټرو ته پورته کول چې نن په سیمه ییز وخت غرمه مهال د پراخو مظاهرو لپاره راټول شوي وو. د روسیې لپاره د ازادي راډیو د کرنټ ټایم خپرونې چې په دواړو خارونو کې د مظاهرو صحنه په ژوندۍ بڼه خپرولې پکې ښکاره دي چې پولیس د مظاهره کوونکو له ډلې خلک را باسي او موټرو ته پورته کوي. د راپورونو له مخې په موسکو کې د ناوالنی د میرمنې په ګډون له 1500 زیات اعتراض کوونکي نیول شوي دي. په موسکو کې پلان شوې مظاهرې وروسته تر دې په ځنډ ترسره شوې چې د دې ښار د ترانسپورټي شبکو فعالیت ودرول شو. په سان پیټرزبورګ کې په یوه صحنه کې لیدل کېږي چې یو پولیس د ازادي راډیو د خبریال چې له هغه دی یو مظاهره کوونکي د نیولو د علت په اړه پوښتنه کوي مخې ته دنده نیسي. په دې ښار کې هم له 240 زیات مظاهره کوونکي نیول شوي دي. دغه راز د روسیې په لرې ختیځ او سایبیریا کې د سړې هوا او په ښارونو کې د بلوا ضد پولیسو د پراخ حضور سره سره خلک واټونو ته راووتل او مظاهرې پیل کړې. د او وی ډی انفو ویب پاڼې له مخې د لری ختیځ په ولادي واستوک ښار کې 140 او په کراسنایارسک کې 190 زیات مظاهره کوونکي نیول شوي او دغه راز په یو شمېر نورو ښارونو او ښارګوټو کې هم د یو شمېر خبریالانو په ګډون د لسګونو کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي دي. دغه ویب پاڼه چې په روسیه کې د بشري حقونو وضعیت او سیاسي ځپنه څاري او یو خپلواکه رسنۍ ده، تر اوسه په نننیو مظاهرو کې د ټول ټال نږدې 2300 مظاهره کوونکو د نیولو خبر ورکوي. الکسی ناوالنی چې د پوتین کلک مخالف دی دوی اونۍ پخوا له جرمني څخه موسکو ته تر رسیدو وروسته په هوایي ډګر کې ونیول شو. ناوالنی د تیر کال د دوبي په وروستیو کې په نوویچوک ګازو له مسموم کېدو وروسته د درملنې لپاره جرمني ته تللی و. تېره اونۍ هم د زرګونو پلویانو د روسیې په سلو ښارونو کې مظاهرې وکړې.
له روسیې به ورشو فلسطین ته. دغلته یو نقاش داسې کافي جوړه کړې چې دیوالونه یې لکه د ونې ښاخونه ورباندې غځېدلي. دغه نقاش غواړي خلک د ده په کافي کې طبیعت تجربه کړي. نور د ملالۍ بشیر په راپور کې.
احمد یعقوب د فلسطین په نابلوس سیمه کې یو داسې کافي جوړه کړې چې په ونه کې د کور غوندې ښکاري. د غواړي خلک په دې کافي کې طبیعت ته نږدې سي، ځکه فکر کوي په فلسطین کې طبیعي ځایونه ډېر کم دي چې د تفریح لپاره خلک ورسي او خوند ورڅخه واخلي. احمد یعقوب رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه داسې ویلي دي.
بخصوص المحل يعني خلينا نقول ده زي پاړه بدرته وایم چې خلکو ته ډېر پزله پورې دي، ځکه چې دلته دا ډول ځایونه نشته. کوڅوک غواړي د طبیعت ښکلا وویني باید اسرائیل ته ننوځي او دا کار زموږ لپاره ډېر ګران دی. موږ له ډېرو تفریحي ځایو لیدلو څخه محروم یو، خو موږ دا وړتیا لرو چې ځان ته طبیعت جوړ کړو. موږ بدیل لټولی شو.
دا کافی داسې اوډل سوی چې خلک پکښې له آرامې فضا خوند واخلي او د منځني ختیځ د دودیزو خوړو تر څنګ خوندوره کافی هم وڅښي. دا د هغو فلسطینیانو لپاره یو بدیل هم دی چې په اسرائیل کې طبیعي ځایو ته پر غزه تړانګه د بندیزونو له کبله د ورتګ اجازه نه لري. لارا هنیش دغې کافی ته د قهوه څښلو لپاره ورغلې ده. دا وایي
دا ډېر ښه ځای دی. کله چې زه دلته راشم پخواني وختونه مې راپیاد شي. خلک وایي چې نابلوس کوچنی دمشق دی، نو کله چې دا کافي پرانستل شوه ما احساس وکړ چې کوچنی دمشق ته راغلی یم.
د ونی غونډي کافې په 2020 کال کې جوړه سو، کله چې د نړۍ اقتصاد د کورونا ویروس تخپرېدو له کبله لرکوت سره مخامخ سو. احمد یعقوب وایي پر غزر تړانګه د اسرائیل بندیزونو او د کورونا ویروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف محدودیتونو د ده کاروبار ته زیان اړولی دی، خو دی هڅه کوي خپله کافې د کمپاین په توګه وکاروي چې خپلې سیمې ته د سیلانیانو پام ورواړوي.
له دې سره د دغې خبری مجلې مسایل پای ته ورسېد. په کابل کې د ماښام 6:30 بجې شوې. ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشئ.